کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي.
تروسه پورې مونږ ته د طالبان او امارات د دیني دي چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړئ یا مکاري.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمن یې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بیخي قطع شي نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خولې یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مو له مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک وتعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې پخوا مې ښه کاروبار درلود خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
ډېر رامده نشه ده پیلن زما په دکان کې خلک کار کوي، خپله دغه در په پروتین نغلده.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن مې لږ جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوسه کلي ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوې او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوې چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبان لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوي حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي. ځکه چې دوی په نویو مکالونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بې کبله شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي. خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي.
آیا پوهیدل است چې د نشه ګولیو له محتاط سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري: یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکت شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفرا قربانې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته بور وشیندل شي چې دی یو څه را به اداره شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کی هغه ته یو وضعیت ورکول کیږي، دا چې ستونستاه و پری باسل سی او دا مریض به کات نه یی، دا تنفس لار به خلاص شي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکړي او انجدي سنټر ته به انتقال شي.
آیا په هیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمن چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوو کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه، بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه ما په فکر زنده ماندن هستیم.
رضا خورمی او فاطمه نظری څو د مخ کې پریکړه کړې و چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمی غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 300,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 100 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري، وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډېر اړتیا لري. خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلې په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووځو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
که شوار تانستیم که بریم، ما یه برنامه مهربانی خدا نعتمن پیاده میکنیم.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالی او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندویې ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطه شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د احتیاط ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لږ تر لږه په وروستیو دیارلسو کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو دوو دریو کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د رضا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپلو کورونو څخه ورک وي او د خپلو میرمنو روا غوښتنې نشي ورپوره کولای. له همدې امله ډیری ښځې له خپلو معتادو میرمنو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي، نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي.
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپلې میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دنه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري، خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنۍ زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي، که هغه لیونی ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي که هغه حقوق نشي پوره کولای بس دا ویل د خزه دا او قرانه بیا دا خبره کوي دا زمنګ ناموس ته مونږ نه پریدو دا کوم حیوان نه ده دا الله بنده دا اسلام آزادی ورکړې ورته دغه انساني کرامت ته دغه اسلامی کرامت ته باید کاملا توجه شي څوک حق نه لري چې یو چا په سرنوشت باندې لوبي وکړي خپل سړی لیوانه دی خو سرګنې ورته وایي چې ته نشې کولای چې ته خوله واخلې دا زمونږ لپاره عار دا زمونږ لپاره شرم ده نو دی په هغې ته متوجه نه دی یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته مونږ را واده کړې نو ته یو حیوان یې زمونږ په کور کې څوک حق نه لري چې تا بیرته زمونږ نه خلاصه کړي په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده دا په خپله هم د انسان ان نی اخلاق خلاف ده حمد اسلام خلاف ده او حمد عقلا ده یو غیر انسانی حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې داخله کوي
ځینې وخت یو میړه خپل خزه په زور یا چل او فریب معتاده کوي د دغه ډول خزو خلع اخیستل دا څه حکم لري
کله چې خاون معتاد دی که دا خزه په لزان سره معتاده کړی ده او کنه ده معتاده کړی هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره د سره د دې اولادونو ژوند هم بربادیږي او تبا کیږي نو د خزه کورنۍ یعنی د خزه پلار د خزه ورونه هغوی حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپل خور د خلع په صورت کې تینه خلاصه کړي دا شرعا حق لري
که خزه له میړه څخه خلع غواړي په څه ډول خلع ترې اخیستلی شي
څو نکتې دي یو دا ده چې خلع بالمال کیږي مثال یو خزه خاوند ته وایي چې زه به تا ته مال درکم خوله ما سره خوله وکړه ځان ترې بل واده وکړو مال به زه درکم درته یا یک مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي مثال خاوند ښځې ته 1,00,000 افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي بله نکاح فسخه کوي مجبوره مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی د خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده مرجع اسلامی محکمه ده الحمدلله منګه او تاسو چې مسلمانان یو نو هم منګه اساسی قوانین لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو یو هغه اساسی قانون لرو چې منګه د وطن د اساسی قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی منګه مدني قوانین لرو جزایی قوانین لرو د مدني قوانینو لمخه هم او د اسلامي شریعت لمخه هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی محکمه مجبور مکلف د چې دوی ته خوله ورکي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1296 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ سلرویس کلن زکریا په خوا د موټرو مشتری وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل خو له دریو کالو راهیسې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
خیمه کې ډېر وړه کوم چې ما مستری ګری کوله شاګرد ما خپل رور سره بیا کتر سره بیا ما خپل ځان دکان واس کو دلته شي شي د نقلې مې کوم دکان نه ورا چا بل رمه بر حال مې سریم ما په دا غمه نه راځي اساس په مونږ زمان سره چار سو سیګریټ و نه سوار واچو اساس چې شراب د غیر کې بس اساس شنو نشه زیاتې به تا خو نه درګی کنه بل نه شي د خیر کړه نه ته ځخوان د ګورو مدا چې اساس سره یوري تم خیر کو شي تم خیر کو زه په ځان نه ځخ راخلی کنه دا وسې مونږ ځان نه خل ځان نه مخشال ځان نه زندگی نه پاتې کور پاتې مونږ نه ما منطقه که مونه سو خوشحاله نبود بس در پدر جواندنو بیعیسه در جواندنو بس ما شواند یو خوانده چلی فکور کلی که خجه نلالینو خلاصه در تبای من شاگردانو درلو در ساس ساس کار نبو گردو در من میشی بعد نام از منو دی نماده نشده پیلانو زمان پا دکان که خلق کار که در خبال در پدر پروتین دقل در دکان پیزر پرست پروت در ندری کارش بیخی ما دکان پیخی دنو دسیم دوبره مې نشي نه مکه پیزه درم راځي پیدا کړی دوه درم پیدا کړی پیزه هم پیدا کړی زرم هم پیدا کړی نه فکر کوي چې به ماته راته شناخت مې لري دا مرز او دې به ماته راته موټر به ما باندې جوړو خو خالق به ماته راته وساده موٹر میں جوڑ کر پیسے بھی میں تین سے لوسا میں آتے ہوئے لنگئی بھائی میں جی بولا ہم سر گری کے پیسے بھی کہنا بس نشتا کل اپلار دو پکا کل مور دو پکا خخا لگ نہیں پتا کہنا عمل ہم کھانا نامر نامر کیا تو سو منگا خوش کرا منگا نہ خوش کی بس دس اکلے ہم لوگ چار سو کاٹ پیخے رہا کے کہنا کوئی سے خالی اس کو لے کر کے پری مر جاندی نے پیخ ہے تو کون ہے پیخ ہے دکل گزار نے پیخ ہے جتنا سے وڑان نے پیخ ہے پگلا رکھے جتنے کوئی فی الحال سے پوڑی رہ گئے نون بچی ہو کدھر باندھے منگا خدا تھا میرے قدر کو نشی ہوتا بھائی سر مکل سن تو جان زندگی ہے پیخ ہے تو بس کار نے پیخ ہے ماں پامل نے پیخ ہے دورو نے پیخ ہے خور میں پیخ ہے خور کرم دے کور تے کور کرم دے کور اب شرم چھ بھائی نا لکھ بھائی گئی جدا بچی ہے پٹے کے بھائی نے پٹے کہتے ہوئے اسمن رضان ملا کے آخر میں بلا ہے سات ہزار سو خبریں کہی دیکھا جی پورا ریشن ہوئی چین ہے
دا آزادی راڈیو درنو آوریدن کو پا خاطرہ کی مواوری دل چی دا زکریا پا نم یا موتاد دا نشول عمل کاروبار للاس آور کرده او اوس یا ماشمان پا کانو اولی
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپلاره یوه ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي، او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولې له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او په پای کې به څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، سړی مشی څنګه راس په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل هو به یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو.
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما خلرم چې سمې زلو غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کسه دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلي دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا رم وای، دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وورو رضا او ته یې مکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه ووایه نو.
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نن شپې اصلا غرمه را کښېنم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پریږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب کاش رواکښت کولی، تاریاک یې کرل تاریاک.
رښتیا جاوید جانه تا تاریاک کرل؟
هو مولوی صاحب تاریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تاریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کري، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاک خو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر درې میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio